آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم دا د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنه خبرونه پیلسوی په دې خبرونه کې لمړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
په پکتیا او ننګرهار کې د پوځي عملیاتو او د سړک د غاړې د بمونو په چاودنه کې یو ګنښ میر ملکیان وژل شوې دي په کوټه کې د انتخاباتو په غونډه کې په مرګانی برید کې 20 کسان وژل شو او په داسې حال کې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د جمهور رئیس سره په هلې سنګه کې د غونډې لپاره آمادګي نیسي د ناټو قواوې د روسیې د یوې احتمالي حملې دفع کولو لپاره تمرینات کوي
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان د دفاع وزارت د ناټو د تازه مرستو هرکلی کړی
وخت کې انها کومکای خود به ما تا سال 2020 کله چې دوی موږ سره د 2023 کال پورې خپل مرستو ته دوام ورکړي د افغانستان پوز به په خپل پخو دریږي
د پکتیا د زرمت په ولسوالۍ کې په نظامی عملیاتو کې د طالبانو ترڅنګ ملکیان هم وژل شوي
یغه ډیر واغور ته وکول اعلان نه تو کو چې د کوروال دراوځي مقصد د طالبانو باندې غو کوه طالبانو دا خبره نه منله د کوروال مقصد اور سره کې نوولې او برمته او سره کې نوولې او ترڅو مقصد د عرب لري نه دي
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې اوریدلې سي خو اوس په دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي
السلام علیکم د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې د افغانستان د حکومتي قواو د عملیاتو او د سړک د غاړې د مانونو په چاودنو کې په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه شپږ ملکي کسان وژل شوي دي د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې په زرمت کې د طالبانو په ضد د هوایي او ځمکني عملیاتو په وخت شل تنه ملکیان وژل شوي وو یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتلې نومې خپور شي امریکا غږ ته وویل چې د نظامي عملیاتو په مهال لس ملکیان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي دغه ماینونه طالبانو خوښ کړي او لس تنه نور د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوي دي د ناصر په نوم د سیمې یو اوسیدونکي امریکا غږ ته په زرمت کې د عملیاتو په باب وویل
کله اعلانونه تو کړو چې د کوروال دراوځي مقصد د طالبانو باندې غږ وکړو هغه طالبانو دا خبره نه منله د کوروال مقصد د هغه ورسره کېنولې او برمته یې ورسره کېنولې او تر څو مقصد د عرب پرې نه دي هوایي ځواک هم دې ته مجبور شو مقصد چې بمبار وکړي او د کور کوم غړي چې و مقصد نه لپاره وو
عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویل چې په وژل شوو کسانو کې څلور ماشومان هم شامل دي لبلې خوا د ننګرهار ولایتي چارواکو د دغه ولایت د خوګیاڼیو په ولسوالۍ کې د 02 په نوم د افغانستان د ځانګړو قواو په عملیاتو کې د شپږ ملکي وګړو وژل تصدیق کړی دی دا عملیات 13 شپه 11 بجې په دغه ولسوالۍ د مملې په کلي کې پیل شو د والي ویان عطا الله خوګیاڼي امریکا غږ ته ویل چې د ملي امنیت ځانګړو قواو 13 شپه 11 بجې په مملې کې عملیات وکړه شپږ تنه ملکیان پکې وژل شوي او شپږ تنه د شک لاندې کسان ژوندي نیول شوي دي تاسې د امریکا غږ نه د نړۍ او افغانستان خبرونه اورئ د غزنی ولایتي چارواکو په دغه ولایت کې 13 شپه په یوه نښته کې د ملا نواب احمد حقانی په نوم د طالبانو د یو قومندان د وژلو ادعا کړې د غزنی د والی ویان عارف نوري امریکا غږ ته ویل چې ملا نواب احمد حقانی 13 شپه د قلعه قاضي په سیمه کې د یو کمین په دوران کې د خپلو دریو امنیتي ساتونکو سره یو ځای وژل شوی په تیرو دوه میاشتو کې د غزنی په ولایت کې د طالبانو حکومتي قواو ترمنځ جنگ زور اخیستی تیره ورځ د دفاع وزارت د غزنی ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې په هوایي برید کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور د بخوانی وزیر مولا امیر خان متقی په ګډون د یو شمېر لوړپوړو طالبانو د وژلو او یا زخمی کېدلو ادعا کړې وه خو طالبانو په یوه اعلامیه کې د افغانستان د دفاع د وزارت ادعا دروغ وبلله او وایي چې د غزنی د ناوې په ولسوالۍ کې داسې کومه پیښه نه ده شوې زمونږ غږ د واشنگټن نه اورئ په داسې حال کې چې له ترکیې نه د جنرال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په خاطر د حکومت او په شمال کې دوستم د طرفدارانو د حکومت ترمنځ خبرې روانې دي او په شمال کې د دوستم د طرفدارانو احتجاجي مظاهرې هم روان دي د جمهور رئیس اشرف غنی او دوستم ترمن تماسونه نیول شوې دي. د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن د دواړو خواو ترمن د خبرو تماسونو په اړه نن د جمعې پورس امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه پورې وروستۍ پریکړه نه ده شوې او حکومت ورته ځواب نه دی ورکړی. د ترکیې په پایتخت انقره کې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال سره خبرې روانې دي او تر اوسه پورې پریکړه نه ده شوې. د رویټرز د خبري اژانس دی و رپورټ لمخې د پاکستان د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې نن سهار په وزان مرګه برید کې ویش کسان وژل شوي دي. حمله د انتخاباتو په یوه غونډه باندې وشوه. دا دوهم وار ده چې په پاکستان کې د انتخاباتو پر غونډو باندې مرګانۍ حملې کیږي. په وژل شوو کسانو کې نواب سراج رئیسانی شامل دی چې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر اسلم رئیسانی ورور دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې 13 میاشت د رشوت خوړلو او اختلاس په جرم په اسلام آباد کې د احتساب یو محکمې په غیاب کې د 10 کلونو په بند محکوم کړو، توقع کې چې پاکستان ته رسیدو وروسته به پولیس ونیسي. د رپورت خلاصه له اشوق الله رحیم زوی نووري.
نواز شریف د پنځشنبه پر ورځ خپل لور او سیاسي جانشینې مریم نواز سره یو ځای د لندن نه پاکستان ته روان شو او نن د جمعې پر ورځ د ابوظبي نه لاهور ته حرکت کړی. فکر کیږي چې نواز شریف د خپل قدرت په دوران کې به حد زیات پیسې او دولت پیدا کړي، خو د احتساب محکمې ورنه پدې توضیحات غوښتي و چې په لندن کې څو بابا لوکس او قیمتي اپارتمانونه په کومو پیسو اخیستي و. محکمې د نواز شریف لور مریم نواز شریف ته د خپل پلار سره په مالی غبن کې د لاس درلودلو په جرم د وو کالونو بند سزا اورولې وه. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غک، واشنگتن.
تاسو زمونږ غک د واشنگتن نوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د برېټانیا د صدر اعظم تریزا مې سره د مذاکراتو په منظور د پنځشنبه په ورځ لندن ته ورسېده، د لندن د یو محافظه کار ورسپان سره په مرکه کې ویل دي چې صدر اعظم مې د هغه مشورې ته غوږ نه نیولې. په موکلي د رپورت خلاصې ته چې نو شابه آشنا تاسو ته راوړی.
ټرمپ چې د برتانی د صدر اعظم تریزا مې سره د مذاکراتو په منظور له بروکسل نه پروند پنځشنبه په ورځ برتانی ته د خپل سفر په لړ کې لندن ته ورسیده، دغه خبره نن د جمعې پوره د لندن له یوې محافظه کار ورسپانې د سن سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. د امریکا جمهور رئیس ویل چې له اروپایي اتحاد نه د وتلو په اړه صدر اعظم مې سره ونه منله. ټرمپ زیاته کړه چې ځانګړی تجارتي تړون ځکه نشي لاسلیک کولی چې امریکا له اروپایي اتحاد سره تجارتي موافقې لري. د برتانیې کابینې له اروپایي اتحاد نه د وتلو لپاره د صدر اعظم وړاندیز نن د جمعې په ورځ منظور کړ، خو د کابینې دوه وزیرانو د اعتراض په ډول خپل استعفاګانې وړاندې کړې. خارجه وزیر بوریس جانسن او د بریکزټ یا له اروپایي اتحاد نه د وتلو د چارو وزیر ډیوډ ډیویس ویل دي چې د اروپایي اتحاد په اړه د تریزا مې له پالیسۍ سره د اختلاف په وجه له کابینې نه استعفا وکړه. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
او د همدولند خبرونه. د امریکا د عدلی وزارت د امت ټیل په نوم د هغه 14 کلن تورپوستي ځوان د قتل دوسیه له سره د تحقیقاتو په منظور خلاصه کړې چې تقریبا 16 کاله پخوا د مسیسیپی په ایالت کې د سپین پوستانو یوې ډلې له تختولو وروسته په ډېره بېرحمۍ محض نژادي تعصب او کرکې په وجه وژلې و. او د ارکیالوجستانو یا لرغون پیژندونکو یوې ډلې د مصر په تاریخي ښار اسکندریه کې یو تابوت موندلی دی چې ګمان کیږي 2000 کاله زوړی. دا تابوت چې د قبل الملاد د درېمې پیړۍ پورې اړه لري له تورو مرمرو نه جوړ شوی، 9 فوټه اوږد دی او 15 فوټه سور لري. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د دفاع وزارت د افغان ځواکونو سره د 2023 کال پورې د ناټو د مالی مرستو د دوام په اړه د دغې ټولنې مشرانو د پنځشنبه د ورځې د پریکړې هرکلی کړی او وایي چې د مرستې به افغان ځواکونه په خپلو پښو ودروي. خو پوځي کارپوهان د پوځي مرستو سره یو ځای اقتصادي مرستې هم په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره مهمې ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرم شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په پایتخت بروسل کې د ناتو د غړو هیوادو د سرمشریزي په پای کې د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ یو خبري کانفرنس په وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د 2023 کال پورې دغه ټولنې د مالی مرستو دوام پریکړه اعلان کړه. ویل چې نړیوال ټولنه به افغانستان یوازې پرینګدي
موږ به هیڅ کله په دې ته اجازه ورنکړو چې افغانستان د تورستان په مسون پناه ځی باندې بدل شي. د ناتو غړي هیوادونه دې تجمن دي چې خپلې مالی مرستې زیاتې کړي. همدارنګ ناتو 3000 روزونکي د قاتم ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته استوي.
د ناتو د سرمشیزي په پای کې پلس ماده یې پریکړلی کې هم ناتو افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو په دوام ټینګار کړی. د افغانستان د دفاع وزارت د ناتو د سرمشیزي د پریکړې هرکلی کړی. د دفاع وزارت وین سرپرست جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د تروریزم د ماتول لپاره په بشپړ ډول دغه هیواد دی پیز واکونو تجهیزولو ته اړتیا ده. او دا چې ناتو د 2023 کال پورې افغان امنیتي او دی پیز واکونو سره مالی مرستو ته دوام ورکړي، دا به افغان ځواکونه د خپلې خاورې څخه د دفاع په برخه کې په خپل ځان متکی کړي.
وقتی که اینها کمک های خود با ما تا سال 2020
کله چې دوی مونږ سره د 2023 کال پورې خپل مرستو ته دوام ورکړي، د افغانستان پوز به په خپل پخو دریږي. موږ کولی شو په معیاري ډول د افغانستان په جغرافیه کې خپل وظایف ترسره کړو. کله چې موږ خپل وظایف ترسره کړو، په یقین سره چې تروریزم به د ماتې سره مخ شي.
تروریزم در اینجا سرکوب خواهد شد.
خغلی رادمنش د تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان همکاري ته په پاملرنې ویل چې د ناتو په سرمشریزه کې چې د پاکستان په اکله دغې ټولنې مشرانو کمی سرګندونې کړي، په افغانستان کې د تروریزم سره د جګړې په برخه کې خورا زیات اهمیت لري.
په در عین زمان اونها روی مسئله که پاکستان
همداشان هغوی په دې مسله چې پاکستان باید په خپل هیواد کې د تروریستي ډلو ځالې وتړي او په دې برخه کې نړیواله ټولنه د خپلو عملي اقداماتو څخه خبره کړي
به جامعه جهانی نشان بده.
د افغانستان د پوځي چارو شمیر کارپوهان د 2023 کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د ناتو د مالی مرستو برابرول افغان حکومت ته خبر ګڼي، خو په دې باور دي چې په افغانستان کې جګړه یوازې په پوځي قوت نشي پای ته رسیدلې. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې نړیوال ټولنه باید د پوځي مرستو ترڅنګ د افغانانو د ژوند ښه کېدو لپاره هم داسې مرستې او اقدامات ترسره کړي چې ورسره په دغه هیواد کې لوږه او بیکاري کمه شي.
اما غیر ځینې کتنه د نظامي کومکونه د ناتو نه هغو سره ډېر کېږي، یعنې هم له داعش سره هم له طالبانو سره کومکونه ډېر کېږي او هغو د جګړې ته دوام ورکوي. غیر د دې چې انسانان مړه شي، غیر د دې چې تلفات شي او جنګ دوام پیدا کړي، نوره نتیجه نه لري. نظامي کومکونه نشي کېدای چې جنګ حل کړي. جنګ چې حل کېدای شي په سیاسي او په اقتصادي کومکونو باندې جنګ حل کېدای شي، اما په دغه په نظامي باندې که حل کېدای خو اتلس کاله کېږي دا کومکونه کېږي، حل شوی به اوس کنه.
د افغان پوځ دغه پخواني هوایي جنرال د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست وایان سرګندونو په اړه چې وایي د 2023 کال پورې به افغان ځواکونه په بشپړه توګه پر خپلو پښو ودرېږي شک ښیي، او وایي چې نړیوالې ټولنې تر اوسه افغان پوځ سره د اصلي وسلو مرسته نه ده کړې.
زه خو په دې باور نه یم، هېڅ وخت هم نه وم، ځکه ناتو هر دفعه د موږ دغه ویلي چې موږ به هوایي قوتونه تاسو تقویه کړو، مګر موږ ته هغه الوتکې راکړي چې نوره دنیا کې بیخي نشته. په ضعف په لحاظ باندې، د امکانات معربوي په لحاظ باندې، دغه ذرې تیارې دي بې کیفیت تیاری دي، کوم نتیجه نه لري. او دویمه خبره دا ده چې د موږ د پښو درېدو باندې هغه وخت کېدای شي چې موږ مدرن سلاح ولرو.
جنرال امر خلوی چې افغان پوځ د خپلې خاورې څخه د دفاع لپاره عصري او نو وسلو ته اړتیا لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان امنیتي ځواکونو د پکتیا د زرمت په ولسوالۍ کې هوایي برودونه او ځمکني نظامي عملیات کړي. ځینو سرچینو ویلي چې په دغه عملیاتو او برودونو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو ترڅنګ شل ملکي خلک هم وژل سوي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په دې باره کې رپورټ لري.
د پکتیا ځینې حکومتي سرچینې د نوم نه خپرېدو په شرط وایي چې په زرمت ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په هوایي برودونو او ځمکنیو عملیاتو کې شل ملکی وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي. یوې حکومتي سرچینې د نوم نه خپرېدو په شرط آشنا راډیو ته وویل چې لس ملکی وګړي په هوایي بریدونو او لس نور د طالبانو له لورې د ښخو شوو ماینونو په دوو جلا چاودنو کې وژل شوي. د سرچینې په وینا په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شته. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد ناصر بیا وایي چې شمالزو په سیمه کې د ملکي خلکو پر یوه کور چې وسلوالو طالبانو پکې پناه اخیستې وه، د څو دقیقو په توپیر دوه ځلې هوایي برید شوی. هغه وویل چې په لومړي هوایي برید کې د لسګونو وسلوالو طالبانو ترڅنګ د یادکور لس غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي، او یو شمېر نور ملکیان هغه مهال وژل شول چې په همدغه کور کې له خاورو مړې او ټاپیان راایستل چې هوایي برید پرې وشو.
ډېر هغه ورته وکړل اعلانونه یې ورته وکړل چې د کور والدې را ووځي، مقصد په طالبانو باندې غږ وکړ، هغه طالبانو دا خبره نه منله. د کور والی مقصد هغه ورسره کېنولې وو، برمته یې ورسره کېنولې وو تر څو مقصد هغه پرې نه دي. په دې صورت کې هوایي ځواک کم دی ته مجبوره سو مقصد چې بمبار وکړي او د کور کوم غړي چې وو مقصد نه نفره وو. ملکیانو مقصد ټول ملکیان چې دي اتلس نفره ملکیان دي، هغه هم په دې صورت کې دي چې مقصد کله بمبار شوی دا نور د کور خلک کلیوال راغلي دي، د کور خلکو ته سره د مرستې په خاطر راغلي دي او بیا هم بمبار په دې کور باندې شوی ده. او موټرسایکل باندې دوه سپار وو، مقصد ملکیان خلک وو، هغه د هلیکوپټر لخوا نه ککونه کې شوي دي.
په ورته وخت کې د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي شفیق الله منګل امریکا غږ ته وویل چې دوی هم د یو شمېر ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه ترلاسه کړي، خو د کره شمېر په اړه یې معلومات نه لرل. بل لور ته د پکتیا د ولي وین عبدالله حسرت نن سهار له امریکا غږ سره په خبرو کې د ضرورت په عملیاتو کې د ملکیانو وژل تایید نه کړل، خو وی ویل چې په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د دې تر څنګ د افغانستان د ملي دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې په پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې تر 160 زیات وسله وال طالبان وژل شوي. په همدې حال کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنۍ سره په خبرو کې په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو د وژلو ادعا رد کړې او ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د ملکیانو کورونه په نښه کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د 02 په نوم ځانګړو ځواکونو د خوګیانو په مملا سیمه کې عملیات کړي، شپږ ملکیان یې وژلي او لسګونه دوکانونه او موټر یې سوځولې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی د سیمې څخه رپورټ لري.
د تیر شپې عملیات د خوګیانو په مملي سیمه کې د 02 ځانګړي قطعې کړي چې جنگي هلیکوپټر یې ورسره وي. چارواکي وایي شپږ ملکیان یې وژلي او درې مشکوک کسان یې ژوندي وړي. د ننګرهار د والی ویانا تا الله خوګیانی وای په عملیاتو کې ګڼې موټر او دوکانونه سوځي دي.
د ځمکنۍ او هوایي عملیاتو په ترڅ کې شپږ کسان شهیدان شوي دي چې په شهیدانو کې 15 ولسی خلک او یو تن د همساتنی پولیس دی. همدار از تردویشتو په شاوخوا کې بارټون کې او نور موټر تخریب شوی دی او 15 هټي هم زیانمن شوی دی.
هغه وای د ننګرهار والی د عملیات غندلی او د ملکی خلکو په وجنه کې د خکیلو خلکو د سزا غوښتنه کړي.
ولایت مقام د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو سره خبرې اترې پیل کړي دي. هغه کسان چې غیر مسئول یا غیر ارادی عملیات تر سره کړی دی هغه په اړه به قانوني چلن تر سره شي.
د تیری وی ونې په وګدو کې دا دوه موار عملیات دي چې د خوګیانو په مملي سیمه کې کیږي. څورزې مخ کې هم د غزواکونو په یو کال چاپه کې درې کسانو وجل. حکومت من خخون کې ګڼل خصیمای زملکانو به غرض ولسی خلک یادول. د تیر شپې په عملیاتو کې د ځایي خلکو په وینا وژل شوی ټول حکومت په لوخ خلکو. د سیمې قومي مشر ملک ګلاغا
یو پم دی یال تلار و دی پم نه بیا هلته ټول موټر دې د څه دې شوی دی غټ هو وړه په دې پم کې یو منشي دی دیم شهید کړی و. یو دانه بل دی پنه کې ولا دغه وبې لګولې دیم شهید کړی و. یو دوه پکې ډېر وران و
هغه وای په وژل شو کې هغه 12 کلن ماشوم مشته دی چې د شپې په دې قانې کړلی پټي وبکول.
او دا یو چې دی نصیر نمیږي ولدي صابر دا تقریبا 12 کلن الګ وی یاره نه ماته چې معلوم و دا د کان و به شي خو ملنګ غریب و دا
د بیګاش پی عملیاتو څو ساده دوام کړي او سیمایز خلک وایي د حکومت دغه ډول خپل سری عملیاتو ته د زغم نه دي او که قلار نشي نو ممکن ګڼ خلک له حکومت سره په مخالف سنگر کې درې دوه ته تیار شي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د روزګان ولایت د امنیت او ثبات لپاره به پراخ پوځي عملیات پیل سي. د دې ولایت او کندهار ترمنځ د غزیدلې لوی لارې په شمول د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د روزګان د امنیتی حالت د سمون لپاره د افغانستان د دفاع وزیر په دی ولایت کې له ځای حکومتي مقاماتو سره تر لیدنې وروسته ویل چې د وسلوالو د ځپلو لپاره به ځانګړي نظامی عملیات پیل شي. روزګان ولایت له تیرو دوو کالو راهیسې د وسلوالو طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. د دفاع وزیر جنرال تاریخ شاه برهمی له خبرلانو سره په خبرو کې ویل چې د روزګان د دهراوت خاص روزګان چرچنو چوری او چنارتو ولسوالۍ د سختو امنیتو ګواښو سره مخ دي چې دوی به د وسلوالو د ځپلو لپاره په یادو ولسوالیو کې خاص هوایی او ځمکني عملیات ترسره کړي. دوی مغول
ولسوالګانو کې چې تهدید پورته ده، که خاص روزګان ده، که چرچنو ده، چنارتو ده، که دهراوت ده، پلان را چول ده تصفیوی عملیاتو، خاص عملیاتو، هوایی زرده خانده امنیت باید را تخوانده که یو ده دوی ده راتون که پلانون و اساسی پلان هم داده چه امنیت ده ترنکور قندهار ده دوی خوانده که
په ورته وخت کې په جنوب کې د پوځ مقامات وایي چې د روزګان ولایت سره په گاوند کې د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې هم د وسلوالو د ځپلو لپاره نظامی عملیات لوړاندې را پیل شوي. د 215 ماتل قلی اردو کمانډان جنرال امام رضا بهبود وایي چې په یادو عملیاتو کې د پام وړ پرمختګونه هم رامنځته شوي دي. د روزګان او زابل ولایتونو په ګډو غرنیو سیمو کې تر ډیره د بهرنیو وسلوالو د شتون په اړه اندېښنې موجودې دي. د دفاع وزیر شاغلی بهرامی وایي چې افغان دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو، داعش او القاعده په ګډون له شلو وسلوالو ډلو سره په جګړه کې دي. نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې جنګیدونکي وسلوالي ډلې د ګاونډیانو او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د مالي ملاتړ څخه برخمنې دي.
ګاونډي مملکتونه یو تعداد دوی حمایتوي، منطقوي مملکتونه دوی حمایتوي. نو زه من حیث د وزیر دفاع په جرأت سره ویلی شم چې داسې اردو په همداسې وسلوال پوځ باوجود د دې چې هره ورځ قرباني ورکوي، ولې په ډېر میړانه د افغانستان دفاع په خط کې ولاړ دي.
امنیتي مقامات پر داسې مهال په روزګان ولایت کې د ځانګړو نظامی عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې د دې ولایت اوسیدونکي د خپل ولایت د امنیت په اړه سخت اندېښمن دي او زیاتوي چې په خاص ډول د اکمالاتي لارو بندېدو یې پر ورځني ژوند سخت اغېز کړی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې تیر میاشت د رشوت خوړلو او اختلاس په جرم په اسلام آباد کې د احتساب یوې محکمې په غیاب کې د لسو کلونو په بند محکوم کړی و، توقع کیږي چې پاکستان ته له رسیدو وروسته به یې پولیس ونیسي. د رپورت خلاصه د اشوق الله رحیم زوی څخه اوري.
د احتساب عدالت لخوا سزا شوی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د انتخاباتو نه وړاندې د دوی د ګوند تنانو نیولو له وجې اوس به د انتخاباتو صحیح حیثیت پاتې وي او زیاته یې کړې ده د پاکستان راتلونکي نسلونو مستقبل لپاره قربانۍ ته تیار دی. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته احتساب عدالت د خپل آمدن نه زیات اساسي جوړولو یوې مقدمې کې د لسو کالو کې سزا اورولې ده او د دوی لور مریم نواز ته عدالت د اوو کالو کې سزا اورولې ده. نواز شریف او مریم نواز د لندن نه پاکستان لپاره روان شوي دي او د دوی راتګ به د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه نن شپې 8 بجې لاهور هوایي ډګر باندې وي. ابوظبي ایئرپورټ نه نواز شریف یو ویډیو پیغام کې ویلي دي پاکستان کې اوس د فیصلې وخت راغلی دی او د دوی په وس کې چې څه وو هغه دوی کړی دي او ورته معلومه ده پاکستان ته رسیدو پس به جیل ته لیږل کیږي، خو راتلونکي نسلونو لپاره د قربانۍ ته تیار دی. دوی وایي د قربانۍ د پاکستان مستقبل لپاره ورکوم. د نواز شریف وینا وه د دوی راتګ نه وړاندې پاکستان نه د جنگ میدان جوړ کړی شوی دی او خلک هوایي ډګر ته نه پرېښودل کیږي. اونے ولکی کی
10 دن الیکشن میں رہ گئے ہیں. الیکشن سے پہلے کیا اس طرح سے ہوتا ہے؟ الیکشن سے پہلے کیا یہ کچھ ہوتا ہے؟ کیا ساکھ رہ جائے گی الیکشنوں کی؟ اور جو کچھ ہو چکا ہے ابھی تک کیا ساکھ رہ گئی ہے؟ تو اگر کریڈیبلٹی نہیں الیکشنز کی تو پھر کون مانے گا ان الیکشنز کے رزلٹ کو؟
دوی وې انتخابات نوړاندې د دوی ګوند تنانو نیولو پس به د انتخاباتو صحیح حیثیت پاتې وي. د نواز شریف راتګ نوړان د پنجاب حکومت د ګوند سره تړاو لرونکي یو شمیر تنه نیولې دي او د کورونو چارو سیکرټر نن لاهور های کورټ ته ویلي دي چې یو سل ویخ تنان یې نیولې دي او پنجاب پولیسو مشر نن عدالت ته ویلي دي د تنان یې ځکه نیولې دي چې پنجاب کې د ترهګرۍ خطر دی. په دې عدالت د تنانو د خوشي کولو حکم کړی دی. یاد دی وی وړاندې انتخاباتو کمیسون ویلي وو چې 25 جولای انتخاباتو نه وړاندې به احتساب اداره یو کاندید به هم ننیسي. د نواز شریف راتګ نه وړاندې لاهور ښار کې دننه اکثر له سړکونه کنټینر له ذریعه بند کړی شوی دی او اکثر له سیمو کې موبایل فون سرویس هم بند کړی شوی دی. خو د پنجاب کورونو چارو وزیر شوکت جاوید وی ځکه یې دا ګامونه پورته کړي دي چې دا ترهګرۍ خطر دی.
حال ہی میں ایک بروف عرصہ واقعہ پشاور میں پیش آ چکا ہے جس میں 22 قیمتی جانیں جو ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں. آج ہی اس طرح کا ایک واقعہ بنو میں بھی پیش آیا ہے. خوش قسمتی سے ابھی تک کسی جانی نقصان کی وہاں اطلاع نہیں آئی, لیکن یہ خدشات موجود ہیں اور یہ جتنی بھی تھریٹ الرٹس ہمیں آ رہی ہیں ان تھریٹ الرٹس کو تمام بڑے لیڈروں کے نوٹس میں بھی لایا جا رہا ہے.
شوکت جاوید وی پہ خبر او بنو کے دا ترخگرے پہ خوپس لاہور کے موبائل فون سروس بند کرے شوے دے. بلخوا دا خیبر پختونخوا اسلام آباد او حیوات نور و برخونا مسلم لیگ پلاویان لاہور خار تا روان دی چھے دا نواز شریف استقبال وکڑی. خو لاہور ایئرپورٹ باندے دا پولیسو درن نفری تعینات کرے شوے دا او آواز مسافرانو تا دنن تک اجازت دے. مدبوعات وی احتساب ادارے تنن لاہور ایئرپورٹ نبا نواز شریف او د دوی لور مریم نواز گرفتار کوي او د هلیکاپټر لزریه به دوی راولپنده کې اډیاله بندیخانه ته راوستل کیږي. پاکستان کې د میډیا کنټرول ادارې پمبرا ټولو شخصي میډیا ته حکم ورکړی دی چې د نواز شریف تقریر یا پیغام دی نیخ په نیغه نشر نکړي.
ترن اوریدونکو دا رپورټ چې تاسو واوریدی دا د ډیوی د رادیو د خبريال رپورټ وو.
د ساعت د څو مهم خبرونو غټه کی د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې د حکومتي قواو د عملیاتو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې یو ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. 20 کسان د پکتیا ولایت وژل شوي دي او شپږ کسان د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ د مملې په کلي کې د حکومتي قواو په عملیاتو کې تیره شپه وژل شو. د رویټرز د خبري اژانس د یو تازه رپورټ له مخې د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې نن په یو ځانمرګ برید کې 20 کسان وژل شوي دي. حمله د انتخاباتو په غونډه باندې وشو. دا دوهم وار دی چې په پاکستان کې د سیاسي غونډو په دوران کې ځانمرګي بریدونه کیږي. په وژل شوو کسانو کې د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی اسلم نواب اسلم رئیسانی کشر ورور سراج رئیسانی شامل دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې 13 میاشتې رشوت خوړلو او اختلاس په جرم د اسلام آباد د احتسابي محکمې په غیاب کې د لسو کلونو په بم محکوم کړی و, توقع کیږي چې پاکستان ته نن له رسېدو وروسته به پولیس ونیسي. نواز شریف دا سفر په داسې حال کې کوي چې پولیسو یې په تېرو 4 ورځو کې یو ګڼ شمېر طرفداران نیولي دي. د یو تازه رپورټ له مخې په زرهاوو خلک نن په لندن کې سړکونو ته راوتي دي او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خلاف احتجاجی مظاهره کوي. په عین وخت کې ټرمپ چې د برېټانیا د صدر اعظم سره د مذاکراتو لپاره پرون له بروکسل نه لندن ته ورسېدو د لندن له یو رسپانډ سره په مرکه کې ویلي چې صدر اعظم مای د اروپایي اتحاد نه د اوتو په خاطر د هغه مشورې ته غوږ نه نیولی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو او د روسیې جمهور رئیسان ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د فنلند پایتخت هلسنګي کې د هغې غونډې لپاره آمادګي نیسي. د فنلند په ګاونډي هیواد استونیا کې د ناټو قواوې لګیا دي له روسانو سره د یو احتمالي جنګ لپاره نظامي تمرینات کوي. استونیا د پخواني شوروي اتحاد یو کوچنی جمهوریت وو او د ناټو غړی دی. په 2014 میلادي کال کې روسیې لخوا د یوکرین د کریمیا په ټاپو باندې له قبضې وروسته ورسره دا اندېښنه پیدا شوې ده چې روسان پرې برید وکړي. او د تهران د ښاروالۍ یو لوړ پوړي مامور ویلي دي چې د تهران په شمول د ایران په تقریبا ټولو غټو ښاروالیو کې په پراخه کچه اداري فساد او اختلاس روان دی. د تهران د ښاروالۍ د ښاري کمیټې رئیس محسن هاشمي رفسنجانی یو دولتي اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې په ښاروالۍ کې خودي او خیانت په ملي کچه د یو اپیډمیک یا اوبا بڼه غوره کړې ده. او په 1955 میلادي کال کې او په 1955 هجري شمسي کال کې د اسلامي انقلاب نه وروسته تر اوسه دوام لري.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارم.